درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیلم چې وخت په ولري په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې یو کلتوري او فرهنګي خبرونه ده ځانګړې شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتینی باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. د امریکا پوزوی د جنوري پاتمه په عراق د امریکا پر پوزي اډو د ایران لبري دروسته د کم مخصي صد میله کبلي د یو لس امریکایي سرتیرو درملنه کړې ده او په پام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگتن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخر سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. ښاغلی قریشی چې ټاکل شوی د نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري یادونه وکړه چې واشنگتن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ تستون نشي چې د 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل ان کله طالبانو او برالی توافق وشي ننګونی به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونو ملګري او ائتلاف شریکان باید لا ډیر با مسولیت توګه افغانستان څخه ووسی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله سوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړي چې طالبانو د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استای زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرح سپارلې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله شي نمونه یې نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د وی ونی او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. اخوا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر کسان په څرګند د اوربند دی طرحې پاړه سنې دی ویلي خو ویلي دی خو بیان دی سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. ښاغلی شاین دا خبرې ګټورې بللې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل خاروالۍ ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زر خپور کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی پرون پنځشنبه په ارګ کې د کابل خار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان دي چې د دې پریکړې په وړاندې خن جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. دارک په خبر پاڼه کې راغلی چې یو غونډه کې د کابل خار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپل ستونزې وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل خاریانې د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. تاسو له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. د امریکا پوزوی د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر پوزي اډو د ایران لبري دروسته د کمی مغزي صدمه له کبله د یو لس امریکایي سرتیرو درمل نشوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په دې پیښه کې هیڅ امریکایي تزیان نه دی رسیدلې. د امریکا د پوز د مرکزي قومندانۍ ویان بل اربن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې پر الاسد هوایي اډې د جنوري په اتمه نیټه د ایران په برید کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د مغزي صدمې یا ګنګسیت د علایمو له کبله د څو تنو درملنه شوې او لا هم ته ارزونې لاندې دي. نوموړي زیاته کړې چې د برید څخه په وروسته ورځو کې یو شمېر سرتیری د ډېر احتیاط له کبله د الاسد پوځي اډې څخه په جرمني او کویت کې د امریکا پوځي طبي مرکزونو ته د نورو معایناتو لپاره انتقال شوي دي. د امریکا د پوځ د دې ویان په وینا کله چې دا سرتیری د دندې لپاره چمتو وبلل شي نو تمه ده چې له معایناتو وروسته به بیرته عراق ته ستانه شي. د برید په محل په الاسد پوځي اډه کې شاوخوا 1500 سرتیری وو چې ډیرو د ایران د توغندیو د برید له خبرداري وروسته د توغندیو د لګیدو پر محل په خوندي تونلونو یا مورچلو کې پناه اخیستې وه. ایران وروسته له هغې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو توغندي وویشتل چې امریکایي ځواکونو د عراق د قدس ځواک پیاوړی جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې وواژه. په پام کې ده چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنوی چارو وزارت پرونو وویل چې پامپیو د شنبه پورز برلین ته روانېږي او د یک شنبه پورز به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې په ترابلس کې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصول کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو پایلیدو نه میاشت وروسته نړیوال قدرتونه په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګول لپاره هڅه کوي. په دې جګړو کې د جګړې د خکیلو اړخونو 2000 جنگیالي او 280 زیات ملکی وګړي وشل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلی. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزیایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وکړي. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزیایف د دې کتنې پر مهال د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا درناوی مراتب ورسول. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده چې یو کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده. خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی واشنگټن ته د سفر پر مهال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو کله افغانستان څخه بل اخره سرتیری باسي هم باید په دې هیواد کې خکیل پاتې شي. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی دا نن به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره وګوري، یادونه کړې چې واشنگټن د افغانستان په اړه د نه پاملرنې هغه پالیسۍ ته ستون نه شي چې په 1990 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د سرتیرو له وتلو وروسته یې خپله کړې وه. قریشی چې د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل اتیایم کلونه مه تکراروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ان کله طالبانو سره یو بریالی توافق هم وشي ننګونې به پاتې وي او د امریکا متحده ایالاتونه ملګري او د ائتلاف شریکان باید په لا ډیر با مسؤلیت توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا دوی باید خکیل پاتې شي د جګړې لپاره نه بلکې د رغونې لپاره. امریکایي ځواکونه له 2001 کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور کړ په افغانستان کې د افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې خکیل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې د امریکا دا اوږده جګړه به پای ته رسوي او له افغانستان څخه به شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري باسي. په تیر کال کې پاکستان په قطر کې د طالب استازو او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مرسته کړې، خو دا خبرې پرله پسې له دې کبله له خنډونو سره مخ شوې چې واشنگټن له طالبانو د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د تاوتریخوالي کمول غواړي او افغان حکومت بیا د هر ډول توافق مخکې پر اوربند ټینګار کوي. پرون د ورځې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو د طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ته چمتووالی ښودلی او دا یې د امریکا او د دې وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې د هوکړې په لور د پرمختګ یو ګام بللی وو. پاکستان د طالبانو د پخواني رژیم مهم ملاتړی وو او د دې رژیم تر نسکورېدو وروسته یې هم له دې ډلې سره خپل ملاتړ او اړیکې وساتلې. بلخوا د اسوشیتد پریس خبري اژانس د ځینو طالب سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او هغه ته یې د موقت اوربند طرحه سپارلې. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي وایي طالبانو د یوې اونۍ او لسو ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر که څه هم په څرګند د اوربند د دې طرحې په اړه څه نه دي ویلي، ویاندې سویل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او د اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. سویل شاین تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنجشنبې په مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره لیدلی. نوموړي دا خبرې ګټورې بللې. ښاغلي شاین ویلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي طالبان عملی دي او سادهګان نه دي، د په وینا دوی هم له جګړې ستړي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په ګډون د هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراین الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیر اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده. واړه 116 سپرلۍ ووژل شول. د دې الوتکې 14 تنه مسافر افغانان وو. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راوغورځېده. د الوتکې 116 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټې کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو 3 وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهی پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غسپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په افغانستان کې د رادیو لالاري په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدل شي. همدارنګ د اف ام په 3.5 په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. خو که انټرنیټ لري بیا چې هر شی نه واضح ده چې زموږ خبرونه زموږ د وی پان لاري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانې پاته ده. وسم لښمن سره سم وخت د دې را رسیدلې چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم او بو پچې توې ته په مخ رڼا سي، او دریم تر مازګره پورې نجار کوي. ځکه دی وایي مسافر مله کور وتلې ده نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبري وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلی مې.
په زرپاڼه کې بلنډه کیسه پښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخله درزم، زم ل شوق اسخ کله درزم.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پل د رهنما په پلک اگدی، نو هم دی دیگدی، پټ سترګې پټ خولې په نورو پسې سیوریزي. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لنن شپک کال وړاندې د جنوري په 12 نیټه ل دین اړې وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد وو. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیګنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ څرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و، چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره معنی او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی، چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي. راځي حبیب الرحمن تاثیر ته غوښ شو چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل روان دردونه چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لای هم د سختو جګړو نامنیو مسکنی او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي. خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی گیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جاره کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې تووي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، دی درې وار تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانه یې ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال موږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی دغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی دغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پای ټکی نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو، اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یې استاد کول ویل
ځکه
ډېرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله، او دی چې کله مړ کېږي هغه یو بحث هم دا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو د علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی و، ګرګوتي ویښتان یې و، غټه پزه یې وه، چکن مخ یې و، یو یې ځانه لنګ تاو کړی و، یو بل د سمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې کړو چې ډېر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم، زه اوله ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي، نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی. یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دا یې لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لرم. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او دغه خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو، زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرئ، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځینه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ، د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابته شي. په خو به د سیو چې مونږ به یا فرضیه وزه کوي یا به موزه نه کړه کار به
او که به وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هغه صحیح
هغه ثابت کړو. دویم بحث دا چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي افغانستان؟ یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته ننوځې، دې دپاره ټولنې ته ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح، چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته.
بهیر څه ډول
دی چې څنګه روان دی؟ موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکي، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی، ډول ډول دومونه ورکول شوي وو، غل و، خاین و، غدار و، څو څو نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملاً ګورې چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی. ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي، که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې، او دا تلې په څه شی، دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره درسموي، ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلی، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه په کوم میتود کې ورواچو، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختی کې. مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان په دې کې ګوره جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی، جانان دی. دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کیږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه و. تاریخي مراسه حوالې راغستل شوې، نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره دی چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ماته ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، دا د تاریخي مراسه بېلګې، نیخ په نیغه تاریخي مراسه نه راواخله، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق کوي، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلئ، سره پرتله کړئ، خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی. نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې، یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي، او یا هم په آزاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، یو موټر دی، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کوي، دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا، دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو، وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره ټروم چغې وهي، دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی، دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا، هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال، زه ساده مثال درکوم. تاسو نن د کور راوځي خدای مکړه خدای مکړه په لار کې د یو چاودن سره مخامخ کیږي شراره سي ګوري غوخه سر خې اندامونه د انسان پراته دی ویني دی وحشت ده ستاسو عاطفه راټیټه شو ستاسو احساسات براوختل ته چون شاعر یې ته چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د خپل ذوق د خړوبول لپاره دی وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول لپاره خپل خبرو کې خبره دی وکړه خبره دی په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دی په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دی د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینه ته یا مخینې ته فکر کوې او احساس ته ګورې هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګیږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې آرام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت کې بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خاغلی سردار سید تاسیز منگ سٹیڈیو تا خرا خلاص
مننه د آزادی رادیو د مجلی او ریدون کی ټول مینوال تا ټول دوستان تا زړه د کومي سلامونه وایم یو نړی مننه لتاسینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا غاس کمپاین روان دی نو دغه منوي کار دا او ذوق د ذوق او ریدون کی د ذوق خلکو د پاره د یو خز ذوق دی د ولز ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البم کارونه تکمیل دی انشاءالله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا وم یا نه ومه د سترګو وړاندې نه ومه نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه انشاءالله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسې د غږ د مینوالو تنده ورباندې ماته شي خو را به شو اول ستاسې شخصي ژوندانه ته اول به په لنډو کې راته دا ووایاست چې تاسې د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زموږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکې تقسیمې دی د شمال او پښتنال ته تلل ناقلین تلل نو هغه وخت کې موږ تل یو هلته په کندوز کې مجون کړی زه موږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شوه خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی او زه خپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نیو کړي، چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډیری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم پاک په حق له ویلې. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یادې ما په ملګرتیا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزې په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه اوس سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسې د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسې ملګرتیا له ډیرو سره لرئ، نو تاسې د هنر په ډګر کې د کوم یوه هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایي، زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي نو هم نورو دوستانو ویلی دی زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنې مور و پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هر ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، د توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم،
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی، تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېری بعض ملګرو ته کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخوا باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي، نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم ما نه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې ووایي. اوس دې پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه،
کرلې چنارونه. ډیر ښه، تاسې په خپلو خبرو کې نام خو دې ډېره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر باید په خپل ځای وایست، دا راته ووایاست چې تاسې خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
تاسې شعرونه هم لیکئ؟
زه تاسې سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلي، هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابره یي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپي نه کې، خو هغه داسې وو چې ته وفادار وختې، د مینې یار وختې، ته وفادار وختي د مين یار وختي د رقیبانو د ګټم استاله وال شومه له رقیبانو د ګټم استاله وال شومه جانا نبی د مینوال شومه
جانا نبی د مینوال شومه دا
ډیر سندري مطلب دا جانا نبی د مینوال
شیر ده او سندر به واقعا ډیر کلی
یا می وبل دا لیکل شي راشه یو قدم قدم لری می لزړه کغم د حسن په دریاب می جلوهل زړه او بکا باران د دیدن وکا
ډیر کله دا ستاسو شي
نو سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغل سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمه کوي
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسویلې ما ویلې دي یو شعر به درته سی وایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلی هم نه ده چې رانه پاتې نه شي پاتې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دي داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږی وی داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیری خوږی وی او ډیره زیاته مننه سید سپ رابه شوبیر ته موسیقي ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ
من او چې هغه موسیقي کې چې ولسی رنگ وی او که فکر هم کړی ډیره سندرغاړي چې د شهرت او ترسیګنو پسندرو کې موسیقي کې ولسی رنگ وی هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی یو فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی یو خپل هغه ده نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه نو په پښتو کې خپل خوځښت ده هغه چې وي نو هغه زما ډیر خوښیږي او د ولس ډیر خوښیږي موږ ولې خوښیږي چې ولس یې خوښوي
بله نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډیر ښه یاست تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي او هغه هم لرم ارشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د 1700 کال نه په رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نه تا کې چا سره سبتۍ زه اورم په تخنیک کې یا خپله مرکه کوم نو زه که دا علت دا ده چې په رسنیو کې پاتې شوی یم
ډېر ښه په لنډو کې تاسې دا راته ووایاست چې ستاسې څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسې ور ورسېږئ
بلې کوم پلانونه چې زه لرم او پر راتلونکي کې کار کول دي نو واقعیت هغه قندارین یو متل کوي د مور شودې دي شه نو خلک به بیا راته دا وایي او که خپل ارزوګانو ته ورسیږو ان شاء الله راتلونکي امید ته هیله شته چې کیږي
بله او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندرې دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتا پیغامونه هم لري
مینه په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیر ښه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیره زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ترلاسه کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا بے صبر زړه مې صبر دین शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना लक पर हर मेल दर्दनो सरमिना कड़े लक पर हर मेल दर्दनो सरमिना कड़े داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادونو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجلہ آوری اوس د زرپانی وارا رسیدلے ننز مخ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه
ټیټې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تتې رڼا ته تم شوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم، وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چې نه یې پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر شوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون شوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه وو، که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سي ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیټ چت، راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تېر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري، خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګامه وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
پښتو غزل یوې وتلې څېرې ارواښاد محمد صدیق پسرلي شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی. نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د ارواښاد پسرلي شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوقه سې ښکلی درځم. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده، له لرې رانه لمر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ دا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلی ګل مې مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دې ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تښتېدلی، خونخوارې مګر تندې دې زبېښلې آینه ده. د زړه ماتي ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتي ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر دستا لستر ګرالوې دلی آینه ده، په هر سا کې لپی ویني وګرځوم لګدی چې ستا د خیال په لمس می خوړلې آینه ده، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، سپیره نړۍ لری یو ښکلی آینه ده، جلوې د ښکلی مخ ده باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلی مخ ده باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگاه یو غلی آینه ده، چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځایه ختلې آینه ده،
وش پغان نرزی گرد شندون دینی ملار ملنا مات شندون، دینی ملار ملنا مات شندون، وش پغان نرزی گرد شندون، ملا رے ملا مل جندو،
وش په غم ارزه.